Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه ته هر کله روسیا له افغانستان سره د مرستو ژمنه کوي خو وايي دا په دې معنی نه ده چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژني. موسکو او طالبان چې اوس وخت رسیدلی په خپلو کې څه ډول اړیکې پالي؟
روسیا او طالبان په افغانستان کې یوه ګډه موخه لري. وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو د ناتو غړي هیوادونه ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېد.
موسکو نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سږ کال له 30% پورې له رکود سره مخامخ شي.
What we foresee and fear is that
څه چې موږ وړاندې کوو او ورته اندېښمن یو، همدا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د 30% کې ترمنځ پوي.
افغانستان چې له اقتصادي پلوه په تېرو 30 کلونو کې تر ډېره د بهرنیانو په مرستو متکي و، وخت د طالبانو له رسېدو وروسته یې وګړي د نړیوالو مرستو د کمېدو له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
جمع را روان دی، لرګي ګران ډېر زیات چې اوس هم په نږدې روپۍ راسره نشي چې پوای دي.
د ژوند رنګونو کې مو د مدني چارو له یو فعال ځوان سره خبرې کړې دي.
موږ ځوانان سره راغونډو، هغوی ته شوراګانې جوړو، د هغوی امانګي کوو، د هغوی کوم کوم شیان ته دوی ضرورت لري هغه به دوی هلته مطرح کوي.
نن چهارشنبه ده انتوار لسوم هجری المریز کال ده تلیا میزان ده میاشتی اتویشتم او ده 2021 کال ده اکتوبر شلمه ده. ده لومرنه نیم ساعت خبری مجله زنوری است نوری ده خپل تخنیکی همکار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته ورانده کوم. پیل ده ساعت په مهم خبرونه کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې پوځي تمرینات پیل کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له دوامه لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی اډیمو پرون د سنا د بانکي چارو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل چې دا مهمه ده چې پر طالبانو بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې د بشري مرستو لپاره لارې چارې ولټول شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه چې شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر تر رسیدګي کنګل کړه. واشنگټن وایي تر هغه چې طالبانو د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو په برخه کې خپل ژمنې نوي په ځای کړي او د قطر د 2020 کال پر کړو ژمنو عمل د 2020 کال د تړون پر کړو ژمنو عمل نوي کړي، دا پیسې نه ورسپاري. د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي واکسین ته اجازه ورکړې ده. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د مدیترانې د ختیځې برخې د پولیو د مخنیوي مسؤول حمید جعفری پرون اسوشیټد پرس آژانس ته وویل چې د طالبانو له لوري وروسته له 3 کلونو مخالفته دا لویه لاسته راوړنه ده.
Directive by the Taliban authorities.
د پولیو د پیلېدو لپاره د طالبانو د چارواکو امر له څو پلوه ستر بدلون دی او مهم بدلون دی. د اوس لپاره موږ وینو چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د محدودو پیښو د مخنیوي لپاره یو بېساری فرصت پیدا شوی دی.
مخکې تر دې چې طالبان بیا واک ترلاسه کړي، د افغانستان په ځینو برخو کې باید ملګرو ملتونو ادارې نه پرېښودي چې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلورونو نړیوال جام لپاره د چمتووالي په هدف نن په دوبی کې خپل دوهمه دوستانه لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل او ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام تمریناتي سیالیو په لړ کې خپل دوهم لوبه له ویست انډیز کرکټ ملي لوبډله سره وکړي او د افغانستان رسمي لوبه به د اکتوبر له 15مې پیل شي. افغانستان نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره خپل لومړی لوبه د دوشنبه په ورځ جنوبي افریقا ته وبایلله. د دې جام لومړی پړاو لوبه د یکشنبه په ورځ پیل شو چې د دې مرحلې له اتو لوبډلو به څلور دوهم پړاو ته لاره کوي او بیا به د افغانستان په ګډون سر له شنبه له اتو نورو ټیمونو سره په دوو ګروپونو کې سیالۍ سره کوي. دا لوبه په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. پای لوبه به د نومبر په 14مه وي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د دې تمریناتو هدف له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د ترورستي فعالیتونو مخنیوی یاد شوی دی. په دې تمریناتو کې تر 15,000 ډیرو سرتیرو له سلګونو هوایي او امزکنیو پوځي تجهیزاتو سره برخه اخیستې ده. د دې عسکرو نیمایي روسان دي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان مشري روسیه کوي او په دې کې تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، ارمنستان او بیلاروس هم شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی و چې د داعش شاوخوا 2000 وسلوال په افغانستان کې فعال دي او د دوی مشران هڅه کوي چې منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتنه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له ادامې لاس واخلي. لوید آستن پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. تر دې کتنې وروسته د وویل چې موسکو د همداراز د تور سمندرګي شاوخوا پرتو هیوادونو له بې ثباته کولو ډډه وکړي. د اوکراین ولسمشر زلنسکي بیا واشنگټن د کیف تر ټولو ستر پوځي شریک وباله.
لومړی غواړم چې له ولسمشر بایډن څخه مننه وکړه. موږ هغه 80 میلیونه پوځي مرسته ترلاسه کړه چې واشنگټن ته زما د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر د هغې ژمنه راسره وکړه. موږ او زموږ پوځ د متحده ایالاتونو له ملاتړه ډېر خوشحاله یو.
د امریکا دفاع وزیر د تور سمندرګي د سیمې د دریو هیوادونو له سفر وروسته پرون له ګرجستان او اوکراین ته ورسېد. له اوکراین رومانیا ته ځي. ټاکل شوی ده لوید آستن بیا د پنځشنبه او جمعې په ورځو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د نړیوالې دوهمې جګړې د اجباري کمپ یو مرستیاله چې تیره میاشتې په جرمني کې تر محکمې مخکې د تیښتې هڅه کړې وه او بیا ونیول شوه پرون محکمې ته حاضره شوه. شپګنوی کلنه ارمګارد فوشنر په پولند کې د 1943 او 1945 کلونو ترمنځ د لیول زرو څلور سوه زیاتو انسانانو په وژلو مجرمه پیژندل شوې ده. فوشنر د نازی وخت لومړۍ ښځه ده چې محاکمه کیږي. راتلونکې سه شنبه به دا بیا محاکمې ته حاضرېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته روسیه له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه خو ویل چې دا په دې معنی نه ده چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژني. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي وو چې هغه وخت به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني چې د بشري حقونو په ګډون په خپلو ژمنو عمل وکړي. بلورته د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل چې طالبان په هغه دریس کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک په میلیارډونو کنګل شوی ډالر ور وسپاري. جزئیات په دې رپورت کې.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا موسکو، پیکینګ او اسلام آباد له افغانستان سره مرستو ته چمتو دي. د روسیې، چین او پاکستان چارواکو پرون په موسکو کې د غونډې پر مهال دا ژمنه وکړه. تمه ده چې نن د موسکو په غونډه کې د دې مرستو په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې به تر لسو د ډېرو هیوادو استازي ګډون وکړي. هم چې له افغانستان سره یې په تېرو دوو لسیزو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې او دا د سیمې تر بل هر هیواد په دې موده کې ډېره مرسته ده. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته اندېښنه لري خو وایي چې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په کچه استازی به د ماسکو غونډې ته ولي شي. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی برخه نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس وایي چې څوک دې غونډې ته نه لیشو. طالبان چې پلاوی د ماسکو په غونډه کې برخه اخلي وایي چې د دوی هڅه به دا وي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د رژیم د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل.
اسلامي امارت استازی چې مسکو ته ځي هغوی به په مسکو کې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې به خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې دي څه اندېښنې ورته پیدا شوي، هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي، د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو، تر اوسه یې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل پر دې بحث نه کوو. د سیمې د اکثرو نورو اغېزمنو هیوادو په څیر موږ له طالبانو سره په تماس کې یو. موږ دوی هڅوو چې پر هغو ژمنو چې له واکمنېدو وروسته یې کړي دي بشپړ عمل وکړي، چې په دې کې ټول شموله حکومت چې مختلف قومي او سیاسي کسان پکې وي، څو دا حکومت د ټولنې د سیاسي نظر استازیتوب وکړي. د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسأله د اوس لپاره تر بحث لاندې نه ده او دا خبره مو ښکاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر هغو پرسمیت نه پیژني چې طالبانو په خپلو ژمنو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې عمل نوي کړی. د واشنگتن پرسمیت پیژندل د دې لپاره هم طالبانو ته مهم دي چې د افغانستان د مرکزی بانک اساري زیرمې چې شاوخوا 9 میلیارد ډالر کیشي ترلاسه کړي. د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والی اډمو پرون په واشنگتن کې د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل چې تر دې دمه طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. شاغلی اډمو زیاته کړه چې پر طالبانو به بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې به متحد ایالاتونه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هلې ځلې کوي.
موسکو نن د څه باندې لسو هیوادونو او طالبانو د استازو د غونډې کوربه دی. روسانو په تیرو څو کلونو کې څو ځلې طالبان خپلې خاورې ته د غونډو لپاره وربللی دي او ښې اړیکې ورسره لري، خو د نننۍ غونډې تر پایلې یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل دا غونډه په دې معنا نه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دا اړیکې او دا وینا په تضاد کې ده. د سیاسي چارو له کتونکو شفیق همدم څخه اورو.
روسیا او طالبان په افغانستان کې یو ګډه موخه لري. دغه موخه د امریکا او د ناتو ځواکونو ویستلو. وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو غړي هیوادونو ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېده. اوس روسیا په دې هڅه کې ده چې د دغه خلانه ګټه واخلي او افغانستان کې خپل د پل ځای پیدا کړي.
همدم سب که ستاسو خبره د روسانو او طالبانو د اصل میاشت تیر شوی وي، نو ولي روسي طالبانو اوس د مسکو غونډې ته وربللې دي؟
د دوی دغه ناسته په مسکو کې د دې لپاره ده چې روسیا غواړي چې خپل د پل ځای په افغانستان کې ولټوي او په افغانستان کې خپل نفوذ ولري.
د مسکو په غونډه کې د امریکا د نه ګډون علت څه دی؟
یو لامل دا ده چې امریکا د طالبانو سره خپل مستقیمی اړیکې لري. سو موده پخوا هم د امریکا متحده ایالات لوړ پوری چارواکي د طالبانو د کابینو غړو سره په قطر کې ناسته لرل. حتی په ځینی مواردو کې چې امریکا د طالبان سره مستقیم خبرې نشي کولای، نو د پاکستان له لارې سره خپل خبرې اترې کوي، نو ځکه روسیې ته کم اړتیا نه لیدل کیږي. بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات لا هم غواړي چې پر طالبان باندې فشار وارد کړي چې یو همشمول همګډون حکومت جوړ کړي، د ښځو او لږکیو حقوق ته د احترام کړي او نړیوال قوانین ته غاړه کړي او د هغوی څخه سرغړونه ونه کړي. او بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې په دغه سي ناستو کې او په دغه سي غونډو کې په ګډون کولو سره طالبانو ته نړیوال مشروعیت وبخي.
امریکا خو په تیرو څو کلونو کې له طالبانو سره بیا بیا غونډې کړي دي، نو اوس ولې؟
بدون شک چې پخوا هم دوی ورسره مذاکرات لره ناستې لره، خو هغه یوازې او یوازې د امریکایي ځواکونو د وتلو په موخه وه، نه د طالبانو د مشروعیت په خاطر.
د سیاسي چارو کتونکی شفیق همدمو.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. صفی الله ستانکزی ته به وښو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په استعفا باندې ځینو ورځپاڼو تبصرې لیکلي دي. له هغې ډلې واشنگتن ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي، افغان الاصله امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد سه شنبه داسې وخت له خپلې دندې لاس په سر شو چې په افغانستان کې د امریکا له ملاتړ برخمن حکومت د سقوط او د امریکا له راوتلو څو اونۍ تیریږي. ورځپاڼې لیکلي خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا د 2020 کال د فبروري د تړون یو مهم مشر مرک شو چې بلاخره د افغانستان د امریکا راوتلو ته زمينه برابره کړه. زلمی خلیلزاد په 2013 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغان سولې لپاره ځانګړی استازي وټاکل شو. هغه څو پر لپسې میاشتې په دوحه کې له طالبانو سره خبرې وکړې او په دې مهال د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو ته هم سفرونه وکړل. واشنگتن ټایمز ورسپانې لیکلي، د طالبانو د ساګ دوبي سختو بریدونو او د امریکا له ملاتړ برخمن افغان حکومت سقوط په زلمی خلیلزاد او هم په خپل ولسمشر بایدن باندې د انتقادونو یو لړۍ ته زمينه برابره کړه. دوی په دې خاطر له انتخابونو سره مخ شول چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو درایستلو په پریکړه کې د ورسپانې په خبره له بیړې کار واخیست او د عواقبو پروا یې ونه کړه. خو امریکایي چارواکو له هغې ډلې په خپله ولسمشر بایدن په وار وار ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي او دا یې وخت و چې راووزي. د زلمی خلیلزاد استعفا ګڼ غبرګونونه هم پارولي. له هغې ډلې افغان سیاستوالو رحمت الله نبیل او رنګین داد فرس پنتا د افغانستان د اوسنیو ناخوالو او ناوړه وضعیت مسؤلیت د زلمی خلیلزاد په غاړه اچولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د زلمی خلیلزاد او د هغه لټیمه ستاینه کړې ده او ویلي دي چې لکه خبري ورسره درلودي. طالبانو همدارس د زلمی خلیلزاد د ځایناستي توماس ویست سره هم د همکاریو لپاره خوشبيني خوده لیده. ګلوب اند میل ورسپانې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د افغانستان په ناوړه اقتصادي وضعیت او د پیسو په کمښت باندې یو مقاله خبره کړي. په مقاله کې راغلي، طالبانو یو وار بیا داسې وخت د اقتصادي سکتور په خوانیو کارکونکو ته مراجعه کړې چې اقتصادي د سقوط په درشل کې ده. د ورسپانې په لیکنه کله چې طالبان واک ته ورسېدل، د افغانستان وار د مخه ځپل شوی اقتصاد له ګڼو کړکیچونو سره مخ شو. ورسپانې ورستر بلې مخ په زیاتېدونکې بېوزلۍ او لوږې ته اشاره کړې ده. خو په مقاله کې د طالبانو هغه وروستي اقدام ته اشاره شوې چې د افغانستان بانک ځینې پخواني مشران بیرته دندو ته ورغوښتي. له هغوی د اوسنیو اقتصادي ستونزو د حل مرسته غوښتي، خو ګواښ یې ورته کړی چې خدای هر څه ګوري او تاسو به د خپلو اعمالو ځوابګوی اوسئ. ګلوب اند میل لیکلي، که څه هم د پخواني حکومت ټکنوکرات چارواکي اوس طالبانو ته په مالي چارو کې مشورې ورکوي، خو داسې نه ښکاري چې له اوسني مالي بحران په اسانۍ راووزي. ورسپانې د امریکا لخوا د اردنو ډالرو کنګلیدو ته اشاره کړې چې اقتصادي زیانمن کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مهم د افغانستان د ناوړه اقتصادي وضعیت په باب واورېدل. د پیسو نړیوال وجی صندوق آی ایم ایف هم خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سږکال له 20% پورې له رکود سره مخامخ شي. آی ایم ایف دې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې چې ګڼ افغانان به اغېزمن کړي او حتی د افغانستان پر ګاونډیو به دا وضعیت بې اغېزې نه وي. جزئیات په دې راپور کې.
د منځنی ختیځ او منځنی آسیا لپاره د پیسو د نړیوال صندوق د رئیس جهاد اس اور په وینا، د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره به افغانان نورو سیمو او نورو هیوادو ته مخه کړي. څه چې موږ یې وړاندوینه کوو او ورته اندېښمن یو، همدا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د 20% کې ترمنځ به وي. دا وضعیت په لکونو یا میلیونونو کسان له ستونزو سره مخامخوي. د کډوالو او پکور دننه د بې ځایه شویو مسله شته. د اساسي اجتماعي خدماتو مسله هم مطرح ده. د ښځو او پیغلو لپاره زده کړې او روزنه نشته او دا ډېره مهمه مسله. د پیسو د نړیوال صندوق د راپور له مخې، وروسته تر دې چې طالبانو د اګست 18 کابل نیولی، افغانستان له څو جدي ستونزو سره مخامخ شوی دی. د آی ایم ایف په پرونی راپور کې راغلی دي چې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی، د خلکو د اخیستو وس کم شوی او په ګاونډیو هیوادو کې د افغانانو پناه اخیستل زیات شوي دي. دا راپور څرګندوي چې پروسه شکل په افغانستان کې 3.5 میلیونه په کور دننه بې ځایه شوي وو او په بهر کې د افغان کډوالو شمیر تیر کال شاوخوا 3 میلیونه ګڼل شوی وو چې نیمې په پاکستان کې دي. د پیسو نړیوال صندوق بیا خبرداری ورکوي چې افغانستان ته به د صادراتو کمیدل په ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې هم د خلکو پر ژوند اغیز وکړي، ځکه چې دا هیوادونه له خوراکي موادو نیولې تر تیلو، خام موادو او نورو شیانو پورې افغانستان ته صادروي چې په دې هیوادو کې له دې سره په زرګونو کسانو ته کارونه پیدا شوي وو. بل لور ته ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې سږ کال به ژمی په افغانستان کې سخت وي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش تیر اونۍ خبرداری ورکړ که چیرته د افغانستان بشري وضعیت ته سمه پاملرنه ونه شي یو ستر ناورین به رامنځته شي. د ګوتیرش په وینا د افغانستان د اقتصاد د بیا رغېدو لپاره باید لارې چارې ولټول شي. د نړیوالو وغوښتل چې جدي هڅې وکړي، له افغانانو سره مرستې وکړي څو د افغانستان د اقتصاد د ماتېدو مخه ونیول شي. پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره دوې غونډې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ او د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادو یا جیشل غونډه چې په دې دواړو ناستو کې تر 2 میلیارد د ډیرو ډالرو ژمنې له افغانستان سره وشوې، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا تر اوسه دوی ته ډېرې لږ مرستې ورسپارل شوې دي چې له دې سره په افغانستان کې له ځپل شویو او بېوزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښمن دی. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکي هم د افغانستان له بېلابېلو برخو د بیو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د څو تنو دغو اوریدونکو هغه پیغامونه به واورو چې زموږ په پیغام ثبتوونکي ماشین کې پرېښي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین افغانستان حکومت کې دومره ګرانیانې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسیږي.
زه میوند افغان د لشکرګاه ښار څخه حکومتي چارواکي لوړ پوړي چارواکي دي دغه د خوراکي توکو نرخونه معلوم کړي او باید معلوم کړي لږ څه چې کړي
برابر کی بسی بھی پہلے لوڑا شو ننگرہار کی تعلیم لڑی کو متاثرہ طالبان اور سیدگی نے کرے
افغانستان
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د بیو له زیاتوالي شکایت کاوه. دغه راز د ویرشته چې ښایي د کمزوري اقتصاد له امله په ژمي کې افغانان له سختو ستونزو سره مخامخ شي. نور په دې راپور کې
جمعه را روان دی لرګي ګران ډیر زیات چې وسم پنه کې روپې را سره نشي چې په وایلو.
د ختیځ نورستان اوسیدونکو سید ولی چې د دې ولایت په مرکز پارون کې سماوار لري وایي کاروبار په ټپه درېدل او دا چې سخت جمعه په مخ کې لري د خپل کورنۍ راتلونکو ته سخت اندېښمن دی. دی وایي نه د جمعې لپاره د سوند توکو د اخیستلو توان لري او نه هم په کور کې د ګېډې د مړولو لپاره خوراکي توکي. وای خی لویان د یخنۍ او لګې په وړاندې حوصله ولري خو ډاریږي چې ژمې ترې کوچني ماشومان وانخلي.
ډېر وخت نه کار کوم، مخ کې بخو کاروبار مې خو گزاره به کول. اوس وخت کې کاروبار په هی پټا باندې ولاړ دی او بیخي وړم ګران دی، غوړم ګران دی، لرګیم ګران دی، ګیس هم ګران دی، هر شی ګران شي. وی ډېر زیات ژمې را روان دی، لرګي ګران دی ډېر زیات چې اوس هم پنه کې روپې را سره نشي چې په وایلو. واړه واړه بچیم دي چې لګې نه او یخنۍ نه رانه مړه نشي.
یوازې سید ولی د ژمی اندېښنې نه دی اخیستی، بلکې د افغانستان د سړو سیمو میلیونونه اوسیدونکي خایي له ورته برخلیک سره مخ وي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې له اقتصاد نه دی برخمن او سخت ژمی په مخ کې لري. د کابل اوسیدونکي مریم
له اسلامي امارت غواړو چې موږ ته د کار زمينه برابر کړي. زه هم بیکاره یم، خاوند ته مې هم کار نه پیدا کیږي، قیمتي هم له اسمان سره خبرې کوي. سخت ژمی را روان دی، موږ نه پوهیږو چې څه وکړو. ټول خلک له ستونزو سره مخ دي، باید دولت زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي.
دا مشکلات
تازه ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندېښنه ښودلی چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او تر 2022 میلادي کال به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. د نړیوال بانک په خپور شوي راپور کې بیا افغانستان ور له مخه د نړۍ شپږم بېوزله هېواد بلل شوی. افغانان له نړیوالې ټولنې او مرستندویه ادارو غواړي چې له بېوزلو سره مرستې وکړي او په راتلونکي ژمي کې د لوږې له امله د احتمالي انساني ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیالې امینه جی محمد پر خپل ټویټر لیکلي، په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره د خلکو اړتیاوې ډیریږي او دوی په دې کار کوي چې خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. اغلی جی محمد د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان د استازي ماری ایلن میګ ګرارټي هغه خبرې هم راخیستې چې ویلي دي افغانستان په ډیر سخت وضعیت کې دی. د خوړو له نړیوال سازمان سره زما پوګدي کاری موده کې کله هم له دومره لوی او تیز ناورین سره نه مخ شوه. مک ګرارټي د ژمي له رسیدو وړاندې افغانانو ته د خوراکي او نورو اړینو توکو د ژر تر ژره رسیدو غوښتنه کړې. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې بیا د ترتیباتو خبر ورکړې. د دې ادارې عملیاتي مسول احمد نافی ازادي راډیو ته وویل چې تازه یې په دې اړه بهرنیو مرستندویه ادارو سره ناسته کړې او په یو پلان کار کوي چې په نږدې ورځو کې به بشپړ شي. د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې او مرستندوی مؤسسو غونډه کړې. برنامه تر کار لاندې دي. مرستندوی ادارو هم د مرستې ژمنې کړې دي. نو هیله ده چې اول خو سخت ژمی رانشي او کراشي موږ به ورته تیاری لرو او انشاءالله پر وخت به ورته رسیدنه وشي. دی وای دغه شان د طالبانو په مشرۍ د افغان دولت په زیرمو کې هم بیلابیل ډوله مواد شته چې د اړتیا پر مهال به ترې ګټه واخیستل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې زیات شمیر خلک ورسره بیکاره شول، اقتصادي ستونزې مخ په ډیرېدو او دا هیواد د نغدو پیسو د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی.
یو ځل بیا په مخ کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان مرکزی بانک زیرمه ورو وسپارل شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان مرکزی بانک زیرمه چې شاوخوا 9 میلیارد و 600 میلیون ډالر کیږي کنګل کړه. د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ واکسین ته اجازه ورکړې ده. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلورونو نړیوال جام لپاره د چمتووالي په هدف نن په دوبۍ کې خپله دوهمه دوستانه لوبه وکړي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتنه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له ادامې لاس واخلي.
د ژوند رنگونه.
نوم احمد جاوید د زمانانو د مدني چار فار.
څومره وخت کې دې برخه کار کوي؟
زما تقریبا یو کال کې چې په دې برخه کې کار کوم.
په دې یو کال کې مو ځوانان ته کوم کار نه کړی؟ البته
اول خو په دې برخه کې موږ کار کوو چې ځوانانو امانګي کوو، یعنی موږ ځوانان سره راغونډو او هغه ته شوراګانې جوړو، دغه یې امانګي کوو، دغه یعنی راغونډ سي سره، یعنی کوم کوم شان ته دوی ضرورت لري هغه به دوی ته مطرح کوي او همدارنګه دوی ته خپل مشکلات هم وایي چې موږ یعنی دغه برخه کې موږ دلته مشکلات لرو.
دا مشکلات دوی ویلي به دا مشکلات تاسو چیرته رسوي، چاته رسوي؟
دا مشکلات به موږ راغونډو، بیا په دې باندې بحث کوو، بیا دا مشکلات بیا هغه اړوند ادارو سره بیا موږ به ورسره شریکو چې مثلا د افغان ځوانان چې دوی په دغه دغه یعنی برخه کې دوی ګور مشکلات لري، نو تاسو همدا مشکلات ورته حل کړئ. یو غټ مشکل چې دی هغه دغه اوس پر کې افغان ځوانان چې ورسره لاس وګرځوي، دی هغه بیکاری ده چې دوی ورسره لاس وګرځوي، چې دوی یعنی دندې نه لري.
دا خبره هم چاته ورسوله ده چې د ځوانان بیکار دي او څه به وشي، څه وادي به شوي کوم نشي.
دغه موضوع خو موږ د ځوانانو چارو مهنیت سره مشارکه کړه چې هغه په همدې برخه کې دوی یعنی مسولیت لري. بیا دغه ترڅنګ مو دا غاړه باندې ادارو سره مشارکه کړه چې هغه کوم ځوانانو چې مثلا په کوم برخه کې چې دوی وړتیا لري یا چې هغه لیسانس یې کړی دی یا چې ماسترونه کړی دي په غاړه باندې وزارت مو دوی هغه انومان مو وروړه او همدارنګه دوی لیسونه مو وروړه چې دوی هغه خلک غاړه باندې وزارتونه کچیر به دندې لاندې نو حق اولیت به دغه همدغه ځوانان همدا اړوند وزارتونه دوی کچیر مر سره مانګي وو کینو دا به ډیر مفید تمام شي او کچیر دوی ونه کینو بیا به ونه شي نو ان شاء الله موږ خو یلا تروس پر دې ته خوشبینو چې همدغه اړوند وزارتونه دوی به مر سره همکاري کوي او د افغان بیکار ځوانان دوی به په اړوند پوسټو کې دوی به
دا خبری مجله هم دومره وزن و ریاست نوری لتاسو اجازه غوړم خوب بله خبری مجله زما همکار سید سمی عباس مختوری